سلامونه لس بجې شوې په رواني اوسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلو ولړزول لمړی زلزلہ چې د شپې په 8:30 دقیقې ورپسې نن سهار شاوخوا 5:00 وشو د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دی ورکړل شوی د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د تیر شپې زلزلہ د ریختر په اندازه 15.7 درجې و او مرکزی هم د هندوکش د غرونو لړۍ خودلې د یادې ادارې په وینا د زلزلہ د افغانستان ترڅنګ په پاکستان هند تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوی په افغانستان کې د زلزلہ داسې مهال کې چې 5 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې څلورم هیواد بللی و چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي او له امله یې وچکالۍ طوفانونه واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 8 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تنه افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د هغو 946 افغان کډوالو له ډلې چې د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه افغانستان ته داخل شوي 921 یې په خپله خوښه او 25 نور له بنده خوشې شوي دي د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي چې د نړیوالو بنسټونو او موسسو په وینا د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ او د اقتصادي کړکیچ په زیاتېدو سره له افغانستان څخه سلګونه زره کسان وتلي چې اکثره دا کسان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې مسؤلانو ویلي چې تیر یوه کال کې د څه باندې 15 میلیارد افغانۍ په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي د دې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت په ټینګښت کې د ناقانونه وارداتو مخه تر ډیره ونیول شوه هغه ویلي چې تر دې مخکې 90% درمل په ناقانونه توګه واردېدل خو اوس دا 10% ته راښکته شوي ډاکټر عمر دا هم وویل چې دوی 4500 درملتونونه په تېر یوه کال کې څار چې لډلې وسواوی هغه د تاریخ تیرو او ناقانونه کړنو په خاطر مهر لاک شوی د طالبانو چارواکي داسې وخت درملو د وارداتو د خوالي او د نظم د راوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت لړ ټیټېدو او د لوړو بیو څخه شکایت کړی د راپورونو په اساس طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اکثره درملتونونو کې د خلکو د اړتیا وړ درمل کم پیدا کیږي او بیې ډېرې لوړې تللې د امریکا متحده ایالاتو چین او هند په ګډون د 40 هیوادونو لوړپوړو چارواکو د شامې په ورځ په سعودي عربستان کې خبرې اترې پیل کړې کیف او متحدین هیله لري چې دا خبرې به په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهمو اصولو په اړه یوې موافقې ته لاره هواره کړي د رویټرز په وینا دا د ورځنۍ غونډه د اوکراین د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده چې له غربي هیوادونو ورهاخوا هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملاتړ جلب کړي د اوکراین استازي وویل چې خبرې به سختې وي خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا دا خبرې اترې به د ګډې اعلامیې د وړاندې کولو په هدف ترسره شي کنه او دوه ایرانی خبریالان چې د ښځو د نړیوال جام د خبرې پوښښ لپاره استرالیا ته تللي وو خپل هیواد ته د ستنېدو اراده نه لري او د پناه غوښتنه یې کړې د ایران د ورځپاڼې ورزشي مسؤول سید زایدیان او د دې ورځپاڼې عکاس نعیم احمدي رسنیو سره په مرکه کې ایران ته د نه ستنېدو یادونه کړې خو د ایران د خبریالانو کلب لیکلي چې دا خبریالان په رسمي توګه نه وو استول شوي بلکې سفر یې شخصي وو په ایران کې د تیر سپتمبر د مظاهرو له پیل راهیسې چې علت یې د پولیسو په قید کې د 22 کلنې محسا امینی وژل کېدل و ګڼ او ایرانی ورزشکارانو خبریالانو او فعالانو چې بهر تتللي هلته یې د پناه غوښتنه کړې
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی تاسو د ورکوسو وازیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم تر هر څه مخکې تاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند هیله کوم قدرمنو اوریدونکو په دغه خبرونه کې مشتل د هڅه کړې ده چې تاسو د ورکوسو خپلوان او دوستانو په پیدا کولو کې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې تاسو سره مرسته او همکاري وکړو او تاسو ټول هغه پیغامونه چې تاسو یې موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لالارې رالیږئ تاسو ته خبر وکړو، تر څو ستاسو ورک شوي عزیزان که خدای کول هر څه ژر پیدا سي. خو په دې برخه کې موږ ستاسو همکاري ته هم اړتیا لرو، هغه دا چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته په بشپړه توګه راولیږئ. لکه څرنګه چې مې پخوا هم دا یادونه کړې ده چې په خپل پیغام کې لومړی خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره او بل د ورک شوي کس عمر یا سن، کوم نشانه او بل دا چې څومره وخت کیږي چې ورک شوی دی یاد کړئ. نو که دغه معلومات تاسو په خپلو پیغامونو کې په بشپړه توګه موږ ته راونه لیږئ، بیا نو ستاسو پیغام نیمګړی دی او شاید هم ستاسو د ورک شوو عزیزانو په پیدا کولو کې یو څه ستونزې رامنځته شي. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه په بشپړه توګه ثبت او موږ ته راولیږئ، د نن ورځې دغه خپرونه د یو پیدا شوي کس په هکله په یو پیغام سره پیلوو.
سلامونه نیکی هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونه ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاس. ستاسو همیشنی اوریدونکی محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. طاهر روشن صاحب، تاسو تیرونه په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټه کې و. نو کچېری باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-22-21-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفا دي پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست پاړې معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامی د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه راسره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
د ګران اوریدونکي محمد اسلم همت څخه مننه چې دغه کس په اکله معلومات را لېږلې دي. نو په دې هیله چې دغه پیدا شوي کس خپلوان د ده سره اړیکې ونیسي او د خپل ورک شوي عزیز سره یو ځای سي. رابه سو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورک شوو عزیزانو پلټنه کوي.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړی اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. سپر اتاویا، پوره څلوېښت، شپږ اویا، پنځه اویا، وروستیو کې درې. نمبر یو ځل بیا درته وایم، 0-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53- اویا روسیه کې درې، او روسیه کې ریبا نمبر درته وایم صفر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي، یو ځل بیا درته وایم صفر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. او د یادونې وړ د روسیې کې واټساپ شمېره وایم، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی صفر اته اویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسیې کې درې، په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا زدې رادیو مینوالو ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلې مولا خیسه مزار شریف نیما دا د مدورستا درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درکښو د پتنی فری جامی دی او پخپوي سفلی دی، یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري چې چاته معلومات نه ضروري او د زړه له همدردۍ د موږ سره په دغه شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي معلوماتي اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت یعنی صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر، ایم ټی این نمبر ورته وایم صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور یعنی صفر اووه صفر و و ات نه صفر در نه صفر سلور رسی کی ورتا روشن نمبر وای ما صفر و سو شپگ نوی شپگ شپیت سلور اتیا پینزاتیا صفر نه در دپی شپگ ات سلور ات پینز صفر و سوا نه سوا سلور سلویخ نه سوا یو سلویخ افغان نمبر صفر و سوا نه سوا سلور سلویخ نه سوا یو سلویخ روشن رور په دې هیله چې پیغام را ته تر پای نشر کی او په بار بار نشر کی لتا سو نړۍ مننه تل دی وی زاد یو ژوندې دی وی لتا سو نړۍ مننه خو وختونه د الله فمان.
السلام علیکم دا آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم. جناب احمد مناخل خبره کوم. مې یو راک عزیز ده نبی صبح محمد صبح نمیږي د ګل زوی ده په کوم مناخل ده لا شل کال شاوخوا کې دلته پیران کې نادرک سوی ده کله هر چا سره حالي خدای د پاره دا کومه کوکی کور کې ژوند زندگی ډېر پټه ولاړه ده کور ورته انتظار ده کلار چا سره یې معلومات ور سره یې جگ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوس باندې ګیره سپنه سوی غټن شنه وینو الله یې خلاص. وعلیکم السلام.
ګران ورور مولا خیر تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړی نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زوریدونکو ته لولم 0029 دری یو نه صفر درې څلور و نه شپږ دوه شمیره بیا تکراروم دری یو نه صفر درې څلور و نه شپږ دوه.
سلامونه زما یو خوری دی پنون د سرګل د وزیر زوی درقت ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم 0029 و 0 شپږ څلور څلور نه نه اته دوه شمیره بیا تکراروم 0029 و صفر شپاج چلور چلور نه نه اته دوا.
السلام علیکم و رحمت الله. لیکی تر اغلی قری اسدالله هم در پاریا بلایت چلگزی دول سوالی چخ نازدی رادیو طول کارکون که آوریدون که تا دیر نیکی هیلی و سلامون اورانی کوم بعد سلام چخ زمان ارور دی در نور الله پنامه تقریبا اته کالی کیجی چی در کور و تلی و کور که خوشک کردی در بلات لری دی درکی نست نور الله نمیجی در پلار نمی راجانا که او مشخل شپږ ژوند یو د چې رزق کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کال کې چې وتلې د کور څخه بلای نه د ژوند معلومات ستنې د مرګ معلومات ست یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دی چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدلې دی بل اخلاص د بابا سره پولیس والی کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه مزب سوار لمالات پیدا نه کی امکان لري دا خلق خبره به خلاف خو چې هر څوک د نورلا په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شمیره دی ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شمیره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8 شمیره یو ور بیا 0 8 10 3 4 5 8 شماره ور بیا 0 8 10 3 4 5 8 او د نورلان نشانه نه دغه چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزه درلودي او بلې پر دغه راستلس باندې داسې څلور پنځه ځای دوه دوه سګریټ یا درې درې سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه هغه خالونه جوړ کړو پر دغه راستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلان شانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسې چې مور نور رونه مو ټول کور ډیره یادوي تقریبا اته کال ژوند انسان د سرڅ خللی نو هغه واده د نور الله عمر اتلس کال اوس به شاید هغه سي 25 کال شپږ وش داس شاوخوا دی د نور الله عمر. خدای پاک مونږ ازو السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د لکسر فکریا ازما یو خریې د اټمیشت مخ کی وتلې د کور څخه د ایران په سفر تللې دي. نو نادره کړې نه د ژوند معلومات نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشی نه ده. نو یې روزي دي د پلار نوم یې نازنین دي یعنی کوم یې عبدالله دي کوم باینځي دي. هر ورځ چې درک ولرې په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس یوولس درې څلوېښت.
زموږ دغه ورور د دغه ورک شوي کس په هکله یوه بله شمیره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. صفر اووه صفر صفر اته 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 پنځه یو دوه. شمیره بیا تکراروم: صفر اووه صفر صفر اته 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 یعنی چې درې پله اته پنځه یو دوه.
راډیو ته ټول کارکونکو ته سلامونه نیکی هلی. زه محمد دین د بلخ ولایت چارګوله تور سالی د زیګینار د کلس په تماس ته ورې. موږ یو ورک از درو چې نامه د محمد دین د حاجی عثمان زوی د ملک محمد دین نظام الدین تاجی دین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوش کلمه مشکله دره کسه وای. نن چا څنګه راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما ځای محمد دین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري. نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0 3 5 3 5 3. شماره زل بیا وایم 0 3 5 3 5 3. او بل شماره ده 0 3 5 3 5 3 2. شماره بیا وایم 0 3 5 3 5 3 2. مننه خیر دې سي د ازادي شروع کاسمو په څه مننه کو. نو بیا هم کچیر نه دا ژغ را سره حوري ازادي راځو ته زنګولې ماتنه نه چا زنګوي چې د زابل د ولایت څخه یو څه ازادي د شپ څخه مستدا شماره راخسته تا د زنګو ته معلومات شوې دي. نو د ربانيو ته په دغه کوم سره تماس سره سي.
سلام علیکم. سلامونه کډرمن اوریدونکو هیله ده تاسو به خیر سي. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان. زموږ یو ملګری د هیورور جمعګل چې تقریبا د شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده. په یوه څه معلومات لري چې شماري اړه ما اړیو شماره ده ته وایم چې 0 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 5 9 5 قریبه شماره بیا ما 0 5 5 5 5 5 یعنی 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورک سوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورک سوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دې زنګ ووي 0304-1-05-32. شمیره یو ځل بیا تکرارم 0304-1-05-32.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی جلس میشت کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیره په لاندې ډول دي: 0 اویا، 9 دېرش، 4 نوي، 1 دېرش. دوهمه شمیره ده: 0 اویا، 8 اتیا، 2 اویا، 3 څلوېښت. درېمه شمیره ده: 0 اویا، 2 اتیا، 0 9نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده: 0 اویا، 9 دېرش، 4 نوي، 1 دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې موږ غږ دی په خپل او یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري، نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي: 0 اوه 0 اوه 1 4 3 6. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ما ته په دې شمیره اړیکه ونیسي: 0 اوه 0 اوه 4 اویا، 3 اوه 6 اوه 2 نوي. بله شمیره ده: 0 اوه 0 اوه 6 اوه 8 اتیا، 3 دېرش، 9. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده ډېر ټول درنو او کډرمو نړیونکو کارکونکو ته ټول همکارانو ته سلامونه. په دې لم چې ټول برکرو خوش خوشاله است. ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه ښاغلی روشان صاحب محترم، زما د طرفه تاسو سلامونه کول کې په دې لم چې تاسو به مشه یاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا 6 کاله کېږي چې د پاره ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادبات کلی د مادربیشو د سیمې څخه نه درک سوی دی. عبدالبصیر نومیږي، تقریبا په جبه باندې هم ګونګی دی، غټ ځوان دی، خبرې خاص نسی کولی. د ایران خواته د موټروان سره تللی دی، نو دورې ورک څه وی دی نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پاره کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي، نو زما د ټلیفون پر دغه شمیرو د اړیکه ونیسي. زما ټلیفون شمیره ده: 0 اوه 0 اوه 1 4 2 8 1 9. همدغه شمیره ده چې واټساپ هم پرې سته. زه یو ځل بیا هم درته وایم: 0 اوه 0 اوه 1 4 2 8 1 9، یعنی 0 اوه 0 اوه 1 4 2 8 1 9. والسلام. زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو، زموږ یو دوستي ورک سوی دی، راز محمد ولدی ګل احمد، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري، زموږ سره دې په دغه شمیرو معلومات وکړي: 0 اوه 8 5 1 3 1 4 5 3، 0 اوه 8 5 1 3 1 4 5 3. بل شمیره: 0 اوه 0 اته 4 6 4 3 0، 0 اوه 0 اته 4 6 4 3 0. په دغه شمیره د زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه، ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې لاله رو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام بوسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میډیا سانیټي ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، 1 کال عمر لري، 10 ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. کله معلومات یې یا چالی دلی موږ له اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی: 0 اوه 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 و صفر دوا صفر شپږ شپږ نه آخري کې صفر او دا بله شمېره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واري نه یو درې درې شپږ دغه شمېره به یو ځل هم اعلانوم. صفر اووه اویا نهه سوه نهه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د ترزوی ضیالحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. کار چته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. اطلاعات شمېرو وایم 0 98 99 322 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمېرو دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اطلاعات شمېرو وایم 0 9 5 2 3 4 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 نو په دې لا چار چاته معلومات وی په امداغه شمیرو د مختره اون سی واتس اپ شمیره هم وای 0 8 9 9 5 2 2 تر بیا خو وختونه خو شي دي.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملک کابل. زمونږ یو د ترځوي چې د څلور کله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نوم یعنی قده هکه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات وي یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درکې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي. شماره ورته وایي ماربا شماره ده واټساپ هم پې په حال 0 8 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3 بل اتصال شماره ده 0 8 0 8 9 2 یعنی 0 8 1 1 4 9 په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-16 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 1 0 2 1 2 5 8 1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 4 9 5 5 0 1 8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی. او اله خلک دی اله رنگول نه وي شاید څوک معلومات لري ما ته دې زنګوي. ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسي جو غونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مهمه قبول کړي. سلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشته راولېږي د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پایته رسیږي. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم تاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله او نیکمرغه ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00420221 2145.
انما پیش کی چمند صبر ادم لا تم رم یادی کی چھ سم رہ رم نادان ما پیش کی نادان ما پیش کی چمند صبر ادم لا تم رم یادی کی چھ سم رہ رم نادان ما پیش کی چزوین رازم تخیالات خاطر کی منم چزوین رازم تخیالات خاطر کی خوزبائی دستر گپلے موقع گر زبما لا تم رم یادی کی چھ سم رہے روما نادان ما پیش کی نادان ما پیش کی چمیند سب ربما لا تم رم یادی کی چھ سم رہے روما نادان ما پیش کی پمینا مینا تاڑا جبا خبر ہگا پمینا مینا پڑا جبا خبر پیات کے دجون تراخ وقت نہ تیرا بما لا تم رم یادی کی چھ سم رہے روما نادان ما پیش کے نادان ما پیش کے چمیندر سب ربما لا تم رم یادی کی چھ سم رہے روما نادان ما پیش کے پدستر کو بیاو نکڑم دیدن یوزل چے پدستر کو بیاو نکڑم دیدن لندے دیوی انداسے چے بلتا غڑبما لا دم رمی آدھے کی چے سم رہے روما نادان ما پیش کے نادان ما پیش کے چمیندر سب ربما لا تم رمی آدھے کی چھے سم رہے ربما
دے آزادی میلما د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن موږ باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څه باندې 40 کتابونه یې ژباړلي او دوه خپل لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي. زیاتې ژباړې یې له انګریزۍ، سویډنۍ او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې یې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپلې سپارښتنې کوي. جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایو. پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
سلامونه صالح ستاته اوریدونکو مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې، په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی، او نور ډیر مسائل چې پر دا پل باندې د دوه ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه مریږي. پښتو به مثلا په دې څخه مریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځه ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولی شي د هغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتداري د خوندیتوب لپاره په کار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولله داسې دی چې زه خپل ډېر به نه وایم، یو څو داسې اثر ماته په مخه باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ماته خوند راکړی دی، او تر هغه د پرې مې خوښ شوي دي چې زه ترجمه کړم، وخت پر تېر کړم، دا وخت ورکول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دی. مګر په خاص په دا خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي، کلتوري او ځینې نور مسایل، ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې، ځکه دوی دغه منځ څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر اړولی ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل وه چې که هغه ما ایسته کړي وای یا مې ایسته کړي وای، بیخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دی، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، دا روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې ته موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، دا د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال. نو اوس مثلا نجیب محفوظ که راواخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې اوهن پاموک، د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو کته د یو لیکوال د ټولنیز احساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې داخلي ټولنیز احساساتونه دغه ته سم کې دا چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خو دا لیکوال د پیژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي او دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنې د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي، یا د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ور ولویږې، ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه خپل کتاب وایم اکثره وخت، او بیا مطلب چې خوښېږي بیا را ترجمه کوم. نو دغه اول ځل ویل ماته زما د معلوماتو په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده، او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ دی، د پاراګرافونو جوړښت دی، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تسنو څخه د ایستلو، یعنې دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلې وای هغه وګونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید تا سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړې، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولرې، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسې یې. نو هغه مسایل چې تا د یو کتاب ترجمې ته آماده کوي، کوم آمادګي چې ته ورته نیسې، هغه ستا د علمي زاویه د علمی معلومات او د علمی پنګ په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپل د جبړ تر د تخنیکی پروسه هغه پروسه ته د جبړن د جهان بیني او د معلوماتو پر خول لپاره ډیر ګټور دی.
څه فکر کوي چې د یو جبړن لپاره یا هم د جبړ په وخت کې پر دوړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې ستاسو په مطلب هغه ژبه ده چې ته ورته ترجمه کوي. اوله ژبه او دوهمه ژبه، په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېره ځایه پرې پوهوي، باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم. دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول دوار دا ډېره مهمه مسله. مثلا که ته یو تحقیقي اثر راژباړې، که ته یو داسې اثر راژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهوي، هغه ژبه دومره زده چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی شي او سمې ترجمه کړی شي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو ده او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو و ترجمه ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري. هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصطلاحات بېلابېل اصطلاحات څخه خبر وي، خپله د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګو د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیاته زده وي، یعنې پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، لکه ما چې مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه سو ناول سو داس، په دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغه باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. او مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دوهمه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی. ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی شي. نه خو دغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه، هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې، که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي. او نه خو دغه دا جملې او پاراګرافونه او دغه ژبه دغه اولې ژبې د تر اغېز لاندې کېږي، او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دوهمه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي، د ګړنۍ ژبې تر څنګ د باید لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې لپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپلې ژبې کې پکار ده. د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شیم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکر متفکر لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي، چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي، او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم، مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي. یعنې په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوهم ژبه کې برلاسی ډېره مهمه ده.
فرصب ځینې کسان د ټکی په ټکی ژباړې پلوي کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړئ، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخئ، خپلې ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو، او هماغه د خپلې ژبې ادبي جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړئ. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخه منیم شم، یو تحقیقي اثر دی، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه او مطلب تاریخ، دا مسایل چې دي هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کېږي. په هغه کې یوازې الفاظ یوه پښه ده دغه اثر، او روح د ننه کم دغه چې دی سټایل چې دی هغه بله پښه ده. که دغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان دي. زما په نظر یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي. او په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوانه نه کول دي. پټه لاسوانه په دې معنی چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بله ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوانه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي. زما خپل نه خوشیږي ادبي اثر ته د یو کټګوري ته راسو. دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما پر دې باندې ټینګار وکړي چې ډېر تکرار نشي، ستړي کوونکی نشي، چې هلته باید د لیکوال و سبک باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف دی ولولې راوایخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم یې ولیکې، که د بل دا ولیکې، دا به ستا تخلیق سي، دا به ستا سټایل او سبک سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو سي، دا به دوه جلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخرړي ځان وساتي، مفهوم باندې انتقال کړي نور امانت خلاص شو، داس نه ده. خو تحت لفظین باید نسی، یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلیم په دغه اثر باندې اغوستل شوی، یعنی مکمل پښتونی، داس نه چې لنګوټه او کمیسه د پښتو یا نور پښتو ګونی کټای او داس یعنی مطلب د انګریزي او د نوري چې دغه څخه به کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان ترجمه کړی. په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی، ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري.
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور. کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهمه راسي، ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي؟
دا نو دار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دي، دا اول ځل چې سړی پر کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده، دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسیدر ختم وروسته چې یو څه وکړم بکړه کې واخیستل شي، یو اونۍ دوه اونۍ درې اونۍ انسان وخت ولري، میاشت چې بخي هغه مسایل د چا هیر سي، بیا وروسته راولاړ سي، دا متن ولولي ولولي ولولي، څو ځله تکرار کې ویلولي ویلولي، د جملې سره کښته راپور دي کې تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسیږي، تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو او رواني د پرګرافونو رواني او ته تاوان رسولي سکتا کې په فکر واستې د هغه ځنې ایسته کې سیقلي کې سیقلي کې، تر څو چې د روان سي، د متن روان سي، هر پرګراف روان سي، یو پرګراف ته لوړ پرګراف ته لاندې پرګراف سره یو هغه کوم لازمي او منطقي او دغه چې د یو 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 ربط چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې په خپل ژبه باندې یو لیکنه کوي، هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلیږي او روان شي. یعنی کچیر داسې کېدلی شي، کچیر امکان ولري چې امانت هم پکې زیانمن نه شي، او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپل ژبه کې، په پښتو کې یا لنډه کې او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته راماته کې د پښتو قالب ته سم کې واکن په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم مو سره ماتیږي، نو بیا باید تر دې سړی تیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي، په یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي، تخپل شبه پیژه د دې تجربه لري چې سړی باید بیرته هم پښتو ته سم کې، هم بیرته مفهوم په فکر راوخته. یعنی دا سن چې ماتو راماتوالي لندون کې باید دا سن چې مفهوم ته تعامل ورسیږي.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمي اثر بل ژبې ته ژباړل کیږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نه سي او وکولی سي چې د دې کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډیره اسانه ده د لیکوال لپاره، خو جملې لنډې او تکرار کم کړي، د معادل کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي، مطلب یو مفهوم چې په یو توري باندې رسیږي، ضرور نه دی چې په تپه بغل کې یو بل هغه د هغه معادله مشتر ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گذاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکي پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه به دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه، آیا دلته جمله نیمه سواله کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه د اول نیم برخه سره څونه تړاو لري، دا آیا درېمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه گذاري ډېر مهم شی دی، نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو څو اتیا درجه اوړي، که چیرې درې تورې ورواړې خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اوړي، نو دغه نقطه گذاري وو او د جملې لنډونو سکشتو دې شان ته لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي وو چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی. نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغې کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغې کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یوه وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده. تجربې دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم، مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوه درې ورځې یوه اونۍ وروسته هم نه یم توانېدلی راولاړ شوی یم. دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېرې برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته را ماته کړم، یا پاراګراف سر جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بیرته را سره جوړه کړی سم. ماته هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه را سره وه. نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تسې چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بیرته عین هغه خبره ده. دا د ترجمې پروسه ده. ترجمې پروسه کې تسیع نه کیږي، ځکه دا یوه پروسه ده، باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل سول یو کوچنی وقفه پکښې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره، بیا زما بېخي لکه څنګه ارواښاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بېخي د چایر سوي دي، د چایریږي، بېخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي. کله چې دغه احساس تاته وسو چې ته یو نوی شی لولي، بیا ته کولی شې په هغه کې تغیرات راولي، تر څو دا احساس تاته نه سوي ستا دپاره هغه هماغه شی دی لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کومه اصلاح نه سي پکښې راوستلی. زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
ولې زندګي دلته ډېره بوخته ده، تاسو معلومیږي خپله په همدې زندګي کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واقعا دا سخته ده چې مطلب سړی دلته په دې بوخت ژوند کې سړی باید هم کورنۍ کې دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومانو په روزلو، د هغو په ارامولو، د هغو په تربیه کولو کې تاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې زموږ تاسو په ګډه ټولنه کې په افغانستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک ستاسو سره یو بل کومک کې کاسي. دلته باید هر څه ته خپله رسېدګي وکړي، تاسو ته معلومیږي دا اړخ چې د ژوند یو بېخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار، او بیا مطلب نور مصرفیتونه، سودا یو دا مسائل. مگر پر دا هر څه سربېره دغه مطالعه او ترجمه، تی ته زه د یو تفریح په سترګو باندې ګورم، تی ته زه داسې یو بوختیا په سترګو ګورم لکه زه چې مطلب د دغه ټولو بوختیا د نورو مسایل څخه، د سټرس څخه، زه لکه څوک چې یو ځای ځي، یو ځای په یو کافه کې کښېني، یو ارام موسیقي اوري، د سمندر په غاړه باندې کښېني، یو ځای مجلس کوي، زه په دغه سترګو باندې ورته ګورم، ځکه دا زما هابي ده، زما د خوشي هابي ده، بوختیا ده، چې ته زه پناه راوړم، یو ګړی آرامېږم. تر پخوا اوس یو څه فرق کړی دی، ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم و، او یا هیڅ ماشوم چې مې نه درلودی هغه وخت چې و، هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی سوی، اوس هغه غونه وخت سړی نشي ورکولی. نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر، ته دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري، نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي، هر څومره بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې، او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي. ما دغه تګلاره مخته اچولې ده، او تر ډېره پکې کامیابه.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي، یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي، ایډیټ کوي، او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي، او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي؟
دا پروسه زه نه پوهېږم چې مطلب ستاسو اشاره وکړمې خاطر، که دا چېرې د یو دولت په کچه باندې، په دولتي کچه باندې دا به ښه وي، خو نه تر هغه بریده پورې چې خبره سانسور ته ورسېږي. ژباړه هم خپل ځان ته یو سټایل لري، هر ژباړه هم ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه زیانمن کې، که تر هغه بریده پورې نه وي چې تر هغه سری کشر پښه ور وانه وړي، او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې، په هغه ځای کې، په فلټر کې، هغه مسلکي خلک وي، او هغه پوه خلک وي، تکړه خلک یې، بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پورې په دا غربي ټولنه کې دلته چې دا اثار چاپېږي، تر ډېره پورې دغه رقم خلک دا خپرندوی ټولنې لري، هغوی کوم یو ژباړن خپل ترجمه ورسپاري، او یا یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي، دا پړاو پر پړاو باندې، حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه، د هغو دغه بورډ، د مسلکي بورډ، د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي، لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي، تر هغه بریده پر لاسونه نه پکښ کوي چې د ژباړن
هغه سټایل واتساپ کو هغه مسایل ته تخیر ورکي هغه یعنی په هغه کې بېخ زیاته مداخله نه کوي کوم مشورې شان چور کوي کوم مرسته چ کوي هغه ډېره یعنی ام د ژباړن ام د لیکوال پیټي ور سره د فیسبوک کوي او هم دغه مزل چې دی وی تر هغه منځله پورې په دې کې ډېر کومک سره کوي دا ډېر ګټور کار دی تاسو پانه دلته ته په یوه چې دا څونه پرچ کار کوي دا د طلب دی څوک پیسې نه ورکوي حتی به ام به لیکي خپل ام به ترجمه کوي خپل ام به خپل تمویل کوونکي پسې ګرځي
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص دخوا تر سره کیږي چې هم به کتاب په خپله انتخابوي هم به یې په خپله ژباړي هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي دا خو ډیر لوی کار دی نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کیږي اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي کوم څوک انتقاد ورباندې لري خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کیږي که داسې یو بورډ وي فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای
دی به مکمل ډول به هر څه ته ولاړ دی دېکې شک نشته او په دې کې هم شک نشته چې غلطۍ به هم پکې زیاتې ځکه د یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفرو څلورو نفرو ته هر څومره چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات چې به درې نفرې د هغونه د غلطیو امکان کمیږي هغونه یو اثر یو شی ښه راځي ښه کمال ته ډېر نږدې کیږي نو طبعا هم غلطۍ پکې زیاتې هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي خو ژباړن او هر د مشتاز پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی تر څون ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پر د خپل هڅه کوي اخري او هر څوک پیدا داسې کوي تر هغه اخري حده پر سړی باید خپل انرژي ونه سپموي تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څنګه کېده لاغه نور د تر مسؤلیت په اضافه خبره ده بیا باید لوستون کې باید دې ته توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته کومک ارڅ د خپل کوي حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي دې ته باید یو څه دی باید یو څه خپل وګریوان ته سرکښته کې یو څه باید معاف کړي خلک
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي ملما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د ازادي ملما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو
د ازادي ملما
ਠੀਕ ਹੈ।
عاشقی صف حسیره